سلام ستړي مشي د شپې نه بجی دي تاسو مخه کلاس نه راډیو ناوړي دا خبري خبرونه په خبرونو پیلو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر او د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم اعلان کړی چې د پاکستان حکومت افغان کډوالو د وطن لپاره نوی رسمي لارښوونې خبري کړې دي په یو بیان کې چې نن د فبروري په نومړی نیټه په پاکستان کې یو ان ایچ سی آر پر واتس اپ چینل خبر کړی ول شي چې ټول افغانان چې د افغانستان طبیعت کارتونه یا ایسی سیلری باید ژر تر ژره د اسلام آباد او لورپنډي اړوند سیمو څخه ووځي او افغانستان ته ستنه شي. همدارنګه په لمیه کې راغلي چې هغه افغانان شاده کډوالو د ثبت کارتونه پی او آر لري باید د اسلام آباد او لورپنډي له خارونو ووځي، خو هغه ته د 2015 کال د جون تر 13 پورې په پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل شوې ده. په بیان کې د هغو کډوالو یادونه هم شوې چې درې مهمواتونو ته د کړه کې دوه پروسه بشپړې دوه نږدې ده، یا د بیلابیلو سفارتونو لري د خوندي تګ راتک په پروګرام کې شامل دي. دا کسانو ته د 2015 کال د مارچ تر 13 پورې وخت ورکړل شوی چې اسلام آباد او لورپنډي څخه ووځي. د پاکستان حکومت خبرداري ورکړي چې که افغان کډوال له دې ټاکل شوی مهلتونو سرغړونه وکړي نو د نیولو او جبري ستر له ګواښ سره به مخامخ شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر او د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم دا پریکړه د پاکستان کې میشت افغان کډوالو لپاره خوشنونکي بللې وای چې دوی به د دې پریکړې د تطبیق په اړه د وضاحت غوښتنه وکړي څو د کډوالو حقونه خوندي شي او د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات وشي. د طالبان حکومت په افغانستان کې د داعش او ځینو نورو ډلو د فعالیت په اړه د سیګار راپور رد کړی دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویند حمدالله فطرت رسنیو ته په یو بیان کې په افغانستان کې د داعش او ځینو نورو ډلو د فعالیت په تړاو د سیګار راپور په اړه ویل چې داعش په افغانستان کې ځپل شوی دی او په خبرې په دې اړه اندېښنې د داعش لپاره کمپاین دی. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار په خپل د درې میاشتنی راپور کې چې د جنوري په 13 نیټه یې کانګرس ته وړاندې کړ او پرونی د جنوري په 13 خپور کړ، ویلي دي چې طالبانو له یوې خوا په عراق او سوریه کې د داعش او د خپلو نور مخالفو ډلو پر ضد اقدامات کړي، خو د القاعده شبکې او د پاکستاني طالبانو د تحریک په اړه د نور په څیر د نور تروستي ډلو پر فعالیتونو چپه خوله پاتې دی. په راپور کې دا هم ویل شوی دی چې د 2023 کال په وروستیو درې میاشتو کې د داعش ډلې خراسان څنګه له هم د افغانستان او سیمې د ثبات لپاره یو لوی ګواښ دی. دا بلوچستان په منګوچر سیمه کې د امنیتي ځواکونو وسلوال ترمنځ بنښته کې اتلس عسکر وژل شوي او درې نور ټپیان دي. چارواکو ویلي پیښه پرون جمعه هغه مهال رامنځته شوه چې امنیتي ځواکونو په یو مسافرونکي بس کې بس چې له پنجوګر څخه د کویټې په لور باندې روان و چې وسلوالو پرې برید وکړ. د چارواکو په خبره په پیښه کې دوه وسلوال هم وژل شوي دي. د بلوڅ بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې پر ټولنیزو شبکو په خبره کړې بیان کې د برید مسؤلیت منلی دی. په بلوچستان کې په وروستیو کې د بلوڅ وسلوالو لخوا د پاکستان پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوي دي. او د درې اسرایلی رغملو په بدل کې یو څلور درې اتیا فلسطینیان د اسرایلو له زندانونو نه راخوشې شول. دا کسان د تبادلې په څلورم پړاو کې د هغه اوربند له مخې چې اسرایل او حماس د جنوري په 19 وکړ راخوشې شوی. د اسرایل او حماس ترمنځ د قطر، مصر او امریکا په منځګړیتوب په غزه کې د څه باندې یو کلنې جګړې وروسته اوربند شو چې پر بنسټ نه یوازې په غزه کې یرغمل اسرایلیان بیرته اسرایلو ته ستنه شول، بلکې په لساو فلسطینیان هم د اسرایلو له زندانونو نه راخوشې شوی دي. د دې اوربند پر بنسټ غزې ته بشري مرسته پیل شوې او نن د غزه او مصر ترمنځ د رافه په نوم مهم بندر هم پرانستل شو. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالبه واوریدل شي. یو امریکایي سناتور وايي د ترهګرو د ملاتړ لپاره د افغانستان ته د امریکا بشري مرستې نه لیږدول کیږي. دا چې د دې سناتوري د خبره په څه معنا ده وړاندې به په راپور کې درته وایو. د پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه شوې ده. افغان کډوال وايي
په ډېر خشن برخورد سره مهاجرین نیسي او هغوی افغانستان ته لیږي.
خولی افغانان په دغه وضعیت کې چې د پاکستان او ایران نه د اخراج له خطر سره مخامخ دي، هم د هیوادونو ته د تلو تکل کوي.
په وطن کې د نن نه دوی ته د کار زمينه نه برابر سوي.
په نورې لټونه به هم وړاندې په راپور کې جزئیات وورو. نړیواله مسله ته هم تم کې کوچی کچيري وخت پات شو ساز پیغامونه به هم راوخلو. نور مطالبه مشته التیا مواله.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشه زه فريده سياله مو په تخنیکی چارو کې را سره وقاف پي کار ده. د فرسان د بیرغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګاروای متحده ایالاتونو له افغانستان د خپل ځواکونو ترستل وروسته په دې هیواد کې 3.1 افیا میلیونه په بخنه سره میلیارد ډالر لګولې دي. سیګار په خپل درې میاشتې راپور کې چې د جنوري په 10 نیټې کانګرس ته وړاندې کړ ویلي چې دا پیسې د ملګرو ملتونو د هغو ادارو له لارې چې په افغانستان کې فعالیت کوي او د نړیوال بانک لخوا چې د افغانستان د امانت صندوق اداره کوي لګول شوې دي. تفصیل د فیروزی عزیزی په دې راپور کې.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار راپور ورکړی چې متحده ایالاتو له افغانستان د خپل ځواکونو ترستلو وروسته په دې هیواد کې 301 میلیارد ډالر لګولې دي. سیګار په خپل درې میاشتنی راپور کې چې د جنوري په 10مه نیټه یې کانګرس ته وړاندې کړی او پرون د جنوري په 10مه یې ورکړ ویلي چې دا پیسې د ملګرو ملتونو د هغو ادارو له لارې چې په افغانستان کې فعالیت کوي او د نړیوال بانک لخوا چې د افغانستان امانت صندوق اداره کوي لګول سویدی. په راپور کې راغلی چې د مرستو کڅه هم خای د قحطۍ یا د افغانستان د اقتصادي سقوط لمخنیوي سره مرسته کړې وي، خو په ورته وخت کې طالبان د امریکایي وګړو له یرغمل کولو د خزو وینجنو پر حقونو لتیری د ترهګرو لپاره په خوندې ځاله د افغانستان د بدلولو د رسنیو لسانسور او د تیر نظام د سرتیرو لپنهخه کولو ندی راګرځولي. بلخو له ځلونو اندېښنو څرګندولو وروسته دا ځل د امریکا ځینو سناتورانو د دغه هیواد کانګرس ته د نړیوالو ترهګرو تم ویل بندولو قانون په نوم لایحه وړاندې کړې ده. د دغه لایحه لوړاندیز کولو امریکایي سناتور شیلی مور کپیتو د پنځمه په ورځ د جنوري په 10مه په خپل رسمي ویبپاڼه ویلي دا لایحه چې د لسو سناتورانو لخوا تایید شوې د تصویبولو په صورت کې ترڅو چې افغانستان لپاره ملګرو ملتونو سره چې چیرې لګول کیږي بشپړ رونوالی نوی موجود بندیږي. نوموړي زیاته کړې د غتر حقې د امریکا له بهرنیو چارو وزارت غوښتل شوې چې کانګرس ته ډاډ ورکړي چې د امریکایي مالی ورکونکو پیسې افغانستان ته د ملګرو ملتونو په نقدو پیسو کې شامل نه دي او له دغه پیسو د طالبانو په ګډون نورې ترهګرې ټلې نه تمویلېږي. د دغه امریکایي سناتوري پر رسمي ویبپاڼه د دې مطلب ترڅنګ راغلي چې نوموړي ویلي د امریکا خلک د ترهګرۍ د تمویل لپاره د خپلې مالیې د ډالرو په ورکولو سره ملاتړ نه کوي. میرمن کپیټو ټینګار کړی چې که ملګری ملتونه افغانستان کې د پیسو څارنه نسی کولای نو په خبره یې باید په دې برخه کې پرې باور ونسی. نو موړ زیاته کړې چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو خلکو حقونه اخیستي، هغه څه چې سیګار هم په خپل راپور کې پرې اندېښنه ښودلې ده. که څه هم ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت لا د کانګرس د دې غړي د څرګندونو په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایډن د ادارې په مشرۍ د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په ګډون ملګرو ملتونو او د طالبانو نو حکومت په ځلونو دا ډول اداوې رد کړي او ویلي دي چې له افغانستان سره د بهرانيانو بشري مرستې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو له لارې په مستقیمه توګه تر ارمنو افغانانو رسیږي. دا یادونه ده چې د لایحه د متحده ایالاتو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د وروستي هغه اجرایی فرمان وروسته وړاندې شوی چې د نوې ورځو لپاره ټولې بهرنۍ مرستې ځنډولې دي. خو څو ورځې وړاندې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وویل چې د افغانستان لپاره د ځینو روغتیایي خدمتونو خوراکي توکو او ځینو نورو بشري مرستو لپاره استثناوي په پام کې نیولې دي. د یادونه ده چې له افغانستان سره د مرستو په اړه دا ټولې څرګندونې داسې مهال دي چې په دې هیواد کې بې وزلي ورځ تر بلې پراخېږي. د همدې 13 دسمبر میاشتې په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د اندېښنې په څرګندولو ویلي و چې ساکال به د افغانستان 22.9 میلیونه چې د نفوس سمه نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
پاره پورکې مو واوریدل چې دا سیګار یا د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې ویلي چې متحده ایالاتونه له افغانستان د خپل ځواکونو ترستلو وروسته په دې هیواد کې نشتی 4 میلیارد میلیارډ ډالر لګولې دي. تاسو کولی شئ دا راپور د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم پیدا کړئ او هلته نور جزئیات ولولئ. اوس هم ورځو په دې راپور ورچه د کابل سرینا هوټل له دوه لسیزو وروسته نن د فبروري په نومړې نیټه په افغانستان کې خپل فعالیت ودرو او د هوټل مدیریت د طالبانو حکومت د مالیه وزارت ته وسپاره. ورځو په دې اړه نور تفصیل سنګه کړنور.
د کابل سرینا هوټل په افغانستان کې یو له هغو څو لوکسو هوټلونو څخه و چې په بیلابیلو وختونو کې د ډیپلوماټانو نړیوالو سازمانونو او بهرنیو مسافرو قربت توپ کړي او اوس لنګدې دوله سيزي ورسته وي چې نن د فبروري په لومړۍ نیټه خپل فعالیت پای ته ورسوه. د کابل سرینا هوټل په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه هوټل مدیریت د طالبانو د مالی وزارت د هوټلونو دولتي شرکت یا ایچ ایس او سی ته سپارل شوی دی. په خبر پاڼه کې د کابل سرینا د فعالیت نه دوام د لامل په اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی. دا هوټل په افغانستان کې د غا خان بنسټ د پراختیا شبکې یو برخه و چې په 2015 کال کې فعالیت پیل کړی و. کابل سرینا هوټل په هیواد کې د نړیوالو میلمنو د راجلبولو او بیا رغونې لپاره د افغانستان د هڅو یو سمبول ګڼل کېده او تړل کېدوې د هیواد د ګرځندوی پر صنعت او میلمه پالنې د نوړه غیزو په اړه اندېښنې راپورته کړې دي. د ګرځندوی چارو پوه محمد عیسا درویش آزادی رادیو ته وویل
از این کې هوټل کابل سرینا مدیریت شو
لدی چې د کابل سرینا هوټل مدیریت د طالبانو ډلې په لاس کې راغی لبد مرغا لدی ورسته به هیڅ بهرني سیلانیان دلته کوم یو ځای غوړ نه کړي ځکه بهرني سیلانیان تل د آرامۍ او استراحت په لټه کې دي.
جستجوی آرامش او استراحت می باشند.
د اقتصاد پوهانو په اند په داسې شرایطو کې چې د خلکو اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی د دې هوټل د فعالیتونو ځنډول به ناوړه پایلې ولري. یو له دوی څخه میر عبدالفهیم رشیدی آزادی راډیو ته وویل
بیش از صدها نفر د دې هوټل
تر څو ډیر کسان په دې هوټل کې په کار بوخت او د نړیوال قربتوب لپاره یو چاپیریال برابر وو. د دې هوټل تړل کابل خاریانو په ځنګړی توګه هغو کسانو ته چې دلته په دندې بوخت وو یو اقتصادي ضربه ده.
په ورته وخت کې یو سوداګر میرمن ارزو رامین چې په دې هوټل کې د میلمستیا تجربه لري د دې هوټل د فعالیتونو په درېدو اندېښنه څرګندوي.
هوټل کابل سرینا بسیار قدیمی بود که از وخت مرده به ما
کابل سرینا هوټل یو بخانه هوټل دی. کله به چې خلک له بهر څخه راتلل او ان هغه کسان چې په افغانستان کې اوسېدل دلته به راتلل ځکه ښه امنیت او چاپیریال درلود او خلکو پرې باور درلود.
مردم به تر اعتماد زیات بالایشان میکرد.
خود طالبان حکومت د مالی وزارت په ویب پاڼه کې راغلی چې د دوی له بیا واکمنیدو وروسته د هوټلونو دولتي شرکت شپږ هوټلونه 15 په کابل او یو په جلال آباد کې فعال کړي او د ملي او نړیوالو خدماتو په وړاندې کولو سره په مستقیم او غیر مستقیم ډول زرګونو کسانو ته د کار زمينه برابره کړي او د طالبان حکومت له بودیجې سره هم د اساسي او غیر اساسي عایداتو لپاره مرسته کړي. د یادونې وړ ده چې کابل سرینا هوټل په تیرو شلو کلونو کې د ګڼو نړیوالو میلمنو او دولتي پلاوي کوربه و. وروسته لاغه چې طالبان کابل ته ننوتل د دریو کلونو څخه په زیاته موده کې دا هوټل د لوړ پوړو بهرني چارواکو کوربه و او ویل کېږي چې د یو شمېر نړیوالو سازمانونو استازولۍ هم پکې ځای پر ځای شوي وي او د هغوی د کارکوونکو د اوسېدو ځای هم و. د کابل سرینا هوټل د خپل فعالیت په دې موده کې څو ځلې د بریدونو هدف وګرځېد چې یو یې د 2014 کال د مارچ په 20 د طالبانو برید و چې د بهرنیانو او یو افغان خبریال په ګډون 9 کسان پکې ووژل شول. د هغه برید په اړه طالبانو پر غاړه واخیسته او اعلان یې وکړ چې دوی په هوټل کې موجود بهرنیان په نښه کړي وو.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
یو شمیر افغانان په ځنګړي توګه ځوانان دا کوي چې د بیکاری، امنیتي ګواښونو او نامعلومو سیاسي حالاتو له امله مجبور شوي دي چې افغانستان پرېږدي او اروپایي هیوادونو ته کډوال شي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې خپل موخو ته د رسیدو لپاره یې ګڼې ستونزې زغملي او له خطرناکو لارو تیر شوي. نور تفصیل له حدیث پردیس نه په دې راپور کې اورو.
قرض میگیره، از این برون بر قرض میگیره، مجبور میشه دست بزنه به مهاجرت.
د داوود په نوم یو افغان ځوان و وایي څو کاله مخکې د بیکاری او اقتصادي ستونزو لامل افغانستان پرې خو ته ونګدی یو کال کېږي چې ځانی اروپا ته رسولای.
افغانستان هیچ کار نیست.
دوی په افغانستان کې هیڅ کار نه ول، خلکو مو پورونه واخیستل، هر څه مو مصرف کړل، بل اخر مجبور شو چې مهاجرت وکړو. شپږ میاشتې چې په یونان کې ووم ډېرې سخت روانې تیرې شوې، تر کومه چې پاسپورت درته نوی راغلی، څوک درته ډوډۍ او اوبه نه درکوي، د کار زمینه نشته، لکم په دې هم نه باسي، په خپل کور نشي پیدا کولای او کار هم نشي کولای. د تیر جمهوری نظام یو پوزی افضل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، دی وایي زه د طالبانو د ظلم، استبداد او خرابو شرایطو له امله مجبور شوم چې له افغانستانه ووزم. دلته مهاجرت ډېرې ستونزې لري، سړه هوا، اوږده پلي مزلونه، شپه په ځنګلونو کې تیرول او آن د مرګ خطر هم پکې شته. دوی دا منی چې په اروپایي هیوادونو کې ژوند هم له ستونزو خالي نه دی، خو وایي د مجبورۍ له مخې ورزي. په همدې حال کې ټولنیز چنون کې له ډلې اسما کاکړ وایي چې حکومت او خصوصي سکتور باید ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، څو له غیر قانوني لارو له تک څخه مخنیوي وشي.
زموږ ځوانان چې په غیر قانوني لارو باندې غواړي د هیواد نه بهر لاړ شي، دغه اصلي لامل دا دی چې په وطن کې دننه دوی ته د کار زمینه نه ده برابره شوې. کچېری دولت او خصوصي سکتورونه زموږ ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، نو دوی د تزر نه حکوي چې په دومره خطرناکو لارو ځانونه نورو ملکونو ته ورسوي.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو والی کمشنری ویلي چې افغانان د 2040 کال په اوږدو کې د سوریایانو وروسته دویمه لویه ډله غیر قانوني مهاجرین دي چې یونان ته ورغلي او له دغه ځایه لویدیځې اروپا ته د سفر نیت درلود. یاد کمشنری پرون د جمعې ورځ په خپله ویبپاڼه یو راپور خپور کړی او پکې ویلي چې د تیر کال په اوږدو کې 450,000 کسان د سمندر له لارې یونان ته ورغلي، چې ډلې 15% سوریایان، 26% افغانان، 12% مصریان او 40% فلسطینیان دي. په راپور کې راغلي چې د نړۍ د بېوزلو هیوادونو خلک په ځانګړې توګه د افغانستان اوسیدونکي د خرابو ټولنیزو او سیاسي شرایطو له امله لویدیځو هیوادونو ته مهاجرت کوي، چې ځینې د لارې په اوږدو کې ټپیان ورک او یا هم مړه کیږي. د تیرو څو لسیزو راهیسې یو شمېر افغان ځوانان د بیکارۍ، اقتصادي ستونزو او نورو عواملو له امله په غیر قانوني لارو له هیواده وځي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې له هغه وروسته چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، په افغانستان کې بېوزلي، بیکاري او امنیتي ګواښونه زیات شوي چې د مسلې د افغانانو په ځانګړي ډول د ځوانانو د مهاجرت بهیر پراخ کړی دی.
اوس به هم ګاونډي پاکستان ته ورشو چې پرون جمعه د پاکستان پر امنیتي ځواکونو په برید کې یو شمېر سرتېري وژل شوي دي او یو شمېر نور ټپیان دي. تفصیل فرشتي صاحب نورو.
د بلوچستان ایالت په منګوچار سیمه کې د سرحدي پولیسو او وسلوالو ترمنځ په یوه نښته کې ول سرحدي پولیس وژل شوی او درې تنه نور ټپیان شوی دي. د سیمې د چارواکو په خبره په یاد پیښه کې دوه وسلوال هم وژل شوی دي. دا خبره په سیمه کې یو جګپوړي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګه تکړه ده. د چارواکو په خبره دا پیښه پرون د بلوچستان ایالت د کواټي ښار په منګوچر سیمه کې هغه وخت رامایسته شو کله چې د پنګوچر څخه د کواټي پر لور د سرحدي عسکرو یو موټر د ناسرګند وسلوالو له لورې پنخه شو. په یاد موټر کې د پاکستان سرحدي پولیس چې په ساده جامو کې سپاره وو او رخصتي ته روان وو ناستول. چارواکي زیاتوي چې په پیښه کې د وسلوالو د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نشي ویلی، ځکه چې زیاتره وخت وسلوال د شپې پر مهال خپل مړي او ټپیان له ځانه سره انتقالوي. د نوموړي په خبره وس په سیمه کې عملیات درېدلې دي او د کوټي کراچۍ لوی لار د هر ډول موټرو پر مخ خلاص شوې ده، کوم چې تیر شپه څو ساعتو لپاره بند و. د نورو تلفاتو په اړه نوموړي زیاته کړې چې ناسرګند وسلوالو په منکوچر سیمه کې یو بانک ته هم د چاودیدونکو موادو لامل زیان رسولای دی. بلخوا په کوټه کې د سرحدي عسکرو له لوري په یو بیان کې ویل شوې دي چې امنیتي سرتیرو د وسلوالو بریت ناکام کړی او په دې بیخه کې دوه وسلوالي هم وژلې دي. په کوټه کې د سرحدي عسکرو ویان مشال رادیو ته په لیک ډول شوی یو بیان کې ویلي دي چې په بریت کې امنیتي سرتیرو ته هیڅ ډول زیان نه دی اوښتی. د نوموړي په خبره وسلوالو په سیمه کې د یو مهم ځای په نښه کولو هڅه کړې وه، خو د امنیتي سرتیرو له مقاومت سره مخ شول. بلخوا بلوچ وسلوال ډلی یا بی ایل آی بلوچ لیبریشن آرمی د دې پیښې پړه پر غاړه اخیستې ده. پر ټولنیزو رسنیو کې د دې ډلې له لورې په خبر شوي یو بیان کې د بی ایل آی ویاند آزاد بلوچ ادا کړې ده چې د پرون شپې په پیښه کې دوی ول سرحدي عسکر وژلې دي، خو په کوټه کې د سرحدي عسکرو ویاند د دې تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي د پولیسو له زورونې بیخي پتنګ شوې دي. دوی وایي ژوند یې تریخ دی او د ستونزو د حل لپاره هیڅ حل لار نه ګوري. په دې اړه نور تفصیل د حدیث پردیس په دې راپور کې.
په ډېر خشن برخورد سره مهاجرین نیسي او هغوی افغانستان ته لېږي او ډېری دا خلک چې پاکستان ته راغلي له مجبورۍ راغلي.
په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال عبید وو. عبید وایي چې پولیسو پرې ځمکه سره کړې او له بده مرغه دی دلته له پاتې کېدو بله هېڅ چاره نه لري.
په ډېر تصف سره په دې وروستیو کې پاکستان یو ځل بیا د افغان مهاجرینو د نیولو لړۍ تېزه کړې او ډېری مهاجران یې نیولي. په ډېر خشن برخورد سره مهاجرین نیسي او هغوی افغانستان ته لېږي او ډېری دا خلک چې پاکستان ته راغلي له مجبورۍ راغلي له تهدید امنیتي تهدیدونو له وجې او همدارنګه د اقتصادي ننګونو له وجې پاکستان ته راغلي او په درېمو ملکونو کې د خپل د کیسونو په انتظار دي.
رحمت الله چې بیا په جبري ډول له پاکستان خپل هیواد ته ستون کړل شوی اوس په ننګرهار ولایت کې اوسېږي. په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاکستان راغلو مهاجرین پاکستان موږ ډېر په بد وضعیت کې راغځي نه مهاجر چې موږ یې رخصت کړو خپل وطن ته. دلته چې موږ ته وطن ته راغلو خلکو موږ سره ډېرې غورې وکړې چې تاسو سره به هر رقم مرستې موږ کوو. پر میاشت کې چې موږ دلته راغلي یو ډېر په بد وضعیت کې.
د پنځمې په ورځ په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا مشر میوند عالمی افغان ازادي راډیو ته ویلي چې د جنوري په میاشت کې شاوخوا 350 تن افغان کډوال په جبري توګه افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. پاکستان په دې وروستیو کې یو ځل بیا د افغان کډوالو د نیولو او جبري استلو لړۍ تیزه کړې ده. د نیونې او جبري شړنې داسې مهال دي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خپل کار په لومړۍ ورځ په اجرایي فرمان کې د کډوالو د منلو پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډاوه. د فرمان ډیری هغه افغانان هم اندېښمن کړي چې په پاکستان کې اوسې یو دغه هیواد ته د تګ لپاره د خپلو کیسونو د بشپړولو په حال کې وو. تازه د بیزای شو کسانو یا ډیسپلیس انټرنیشنل په نوم د کډوالو د ملاتړ یو بنسټ له پاکستان غوښتي چې ژر تر ژره د افغان کډوالو جبري استل بند کړي. دغه سازمان نن شنبه پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې له پاکستان د افغان کډوالو د جبري استلو د بندولو په تړاو د دوی غوښتنه بشپړه شوې ده. دغه سازمان زیاته کړې چې دا غوښتنه ښیي چې نړۍ لا هم د افغانانو ستونزو ته پام کوي. د یادونې ده چې په دې حالت کې د افغانستان بل ګاونډي هیواد ایران هم د افغان کډوالو د نیولو او شړلو بهیر جاري ساتلی. یو افغان کډوال چې په روسیو کې له ایران په جبر راستون کړل شوی د نوم د نو خودلو په شرط آزادي راډیو ته وویل
په زور راشړل اوس افغانستان ته راغلی. تقریبا دوه میاشتې کېږي دلته کار نشته، روزګار نشته او موږ دا وخت نه چې موږ سره کومک وشي لاسنیوی مو شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ناروې د کډوالو شورا مشر یان انګلن هم تازه ویلي چې له لسیزو جګړو، اقتصادي ناورین او د اقلیمي بدلون له ځپونکو څپو وروسته افغانستان په راتلونکو میاشتو کې له ګاونډیو هیوادونو د میلیونونو افغان کډوالو د ایستلو لپاره چمتووالی نه لري. یان انګلند چې په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی و د پنځمې په ورځ د فرانسې خبری اژانس سره په مرکه کې دا څرګندونې کړې دي. د ناروې د کډوالو شورا مخکې هم په یو بیان کې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو وضعیت ترینګلی او ناهیلی کوونکی بللی و. د کډوالۍ نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې د 2024 کال په وروستیو دریو میاشتو کې نږدې 1 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي، خو په همدې موده کې بیا څه باندې 240,000 کسان له افغانستانه وتلي هم دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
1-800-422-1500.
حال ویدیو زه ودونو کې یو شمیر میشت افغان کډوال ډیر زلې د کلتوري توپرونو لامل له بیلابیل سند سره مخ کیږي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې هم ځینې چلندونه په افغانستان کې د مینې او احترام ښکارندوی کوي، خو په ویدیو زه ودونو لکه جرمني، د غشن کاناډا او استرالیا کې د ډول چلند او رویې د مقابل اړخ به احترامي بلل کیږي. په دې راپور کې مو په یادو هیوادونو کې له ځینو د افغانانو سره خبرې کړې او په دې برخه کې د دوی جالبې خاطرې راټولې کړې دي.
لکه څنګه چې په نړۍ کې بیلابیل لوی وچی دغه شان زبې نژادونه د پوستکي او ویښتانو مختلف رنگونه لري، بیلابیل کلتورونه هم پکې موجود دي. یو شمیر افغان کډوال چې په لویدیځو هیوادونو کې اوسېږي وایي کله کله له کلتوري توپیرونو سره مخ کیږي چې ورته نوي او جالب وي. د دوی په خبره کې هم ځینې رابیه په افغانستان کې د مینې، احترام او صمیمیت ښکارندوی کوي، خو په لویدیځو هیوادونو کې لکه جرمني، د غشان کاناډا او استرالیا کې دا ډول چلند د مقابل لوري پریکړې ته به احترامي بلل کیږي. د کاناډا په کلګری ایالت کې میشت افغان نصیفه رحمتي د کاناډا د خلکو او افغانانو ترمنځ د کلتور د یو توپیر پاره وویل:
یکی از چیزهای خبر کانادایی ها خیلی ارزش، وقت همراهشان صحبت میشه، شما باید چشم به چشم همراهشان سعی کنین. و
له هغه مهم مسایلو چې کانادایان ته ارزښت لري یو وی داده چې باید سترګو ته یو کتل شي. که دا کار ونه کړی دوی یې به احترامي بولی، خو زموږ په کلتور کې کله چې له مشرانو سره خبرې کوو باید سترګو ته یې ونه ګورو، ځکه به احترامي بلل کیږي. یو بل څه چې ډیر راته جالب او د کانادایانو د خوښۍ کې چې باید په نامه ورغټ شي، فرق نه کوي چې ډاکټر وي، استاد وي، که رئیس. ډېر کله داسې پېښ شوي چې ما په کالج کې استاد ته ټیچر غږ کړی، بیا یې راته ویلي چې زما داسې خوښه ده چې زما په نوم راته غږ وکړي.
د جرمني په نورنبرګ ښار کې میشت افغان سلیم مقیمی بیا ازادي راډیو ته وویل:
دو تا اتفاق مرسته میکنم، یکی که معمولا آلمان ها که وقتی به خانه شما می آین کفشا خو نمی کشم، چیزی که در فرهنگ ما.
دو خبری چه زین تاست کسه که هم ایوه دا چکلا چه آلمانیان ستاسی کورونو تا درزی خپل بوتونه نو باسی، چو زیری چیز ما آلمانی استادان زمک کور تراغلی خپل بوتانو سر رانو نو تیدی، چه دا سی چه زمک کلتور که نشتا. یا یو زل زمک یو کس وفات شوه و کورس ته چې ولاړم ومی ویل چې زه باید جنازې ته ولاړ شم، استاد راته له تسلیت پرته وویل چې ولاړ شه.
روهید عسکری چې تازه استرالیا ته تللی ازادي راډیو ته وویل: د افغانستان او استرالیا د اوسیدونکو ترمنځ ډېر داسې کلتوري تفاوتونه شته چې په خبره یې د پرتلې وړ نه دي.
یکی بهشت ازادي است، یکی جهنم محدودیت.
یوی د ازادۍ جنت ته او بلې د محدودیتونو جهنم. دلته هر څوک خپل فردي ازادۍ لري او خپل خواخوا جامع غوندي. خزی موټر چلوي چې زما لپاره جالب وازه که افغانستان کې داسې ډیر څه نشته، یعنی یو داسې ځای دی چې خلک پکې په نیکمرغۍ کې ژوند کوي او بل داسې ځای چې خلک پکې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره جنګیږي. دا یو تریخ حقیقت دی خو هم داسې ده.
د ټولنپوهانو په باور د لویدیځو او ختیځو هیوادونو خلکو ترمنځ فرهنګي پولې تر جغرافیایي پولو زیاتې محسوسېږي. د ویکیپیډیا ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د لویدیځ او ختیځ تمدنونو ترمنځ توپیرونه نه یوازې د جغرافیایي موقعیت له امله، بلکې د دوی ترمنځ د ټولنیز طبقاتي سیستم، د پیسو ګټلو د لارو چارو او د رهبرۍ د بڼې له امله هم موجود دي.
تاسیز موږ غږ لازادی راډیو نوری اوس تاسې د راډیو خبرونې څلورویشت ساعته دوام لري. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو د نس یو ویشت پنځه ویشت مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي. همدارنګه تاسې د راډیو خبرونې تاسې کولی شئ چې زموږ پر ویبپاڼه باندې چې پته یې ازادي راډیو ډاټ کام ده، هلته په ژوندۍ بڼه د انټرنیټ له لارې واورئ. لدی سربیره ازادي راډیو په ټولو ټولنیزو پاڼو کې موندلای شئ: فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، ټلګرام، انستاګرام او همدارنګه زموږ واتس اپ ګروپونه. اوریدونکو که غواړئ چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په ځانګړې توګه هغه کورنۍ چلبي وزلې سره مخ دي، د دوی د وضعیت په اړه باندې موږ ته ویډیوګانې، تصویرونه او یا هم غږیز پیغامونه راوستوي، زه تاسو ته د واتس اپ شمیره وایم. په دې واتس اپ شمیره تاسو کولی شئ چې بوکتا د خپل سیمې د بې وزلو خلکو وضعیت په ویډیوګانو همدارنګ په عکسونو او په خپل غږیزو پیغامونو کې راولګي او تشریح کوي. 00 24 15 او 00 24 24 15 دغه دوه واتس اپ شمیرې دي چې تاسو کولی شئ په دې پیغامونه راوستئ او د خپل سیمې وضعیت راته بیان کړئ. په دوی منی مې کې درته نیمه نړۍ پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو د دې سات خبرونه ده.